جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خپل بریا وروسته ژمنه کړې وه چې په خپل حکومت کې به ځوانانو ته ډېره ونډه ورکوي. که څه هم یو شمېر ځوانان په لوړو دولتي پوستونو مقرر شول، خو بیا هم ځوانان دا کچه د خپل قشر لپاره پوره نه بولي. دوی وایي ځوانان د کار اراده او انرژي لري او باید د خپلو وړتیاو پر اساس دولتي دندې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادۍ راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، پی ای ټکی ازادي راډیو ټکی کام. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه خپل نظرونه راسره شریکولی شئ. زموږ پته ده facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو خوشحاله غواړم.
دخزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د څو میاشتو په جریان کې داسې ونی نشته چې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې پکې نوې ترسره شوي. په مختلفو نومونو د میرمنو وژل، جنسي تیری، کورنی تاوتریخوالی، د لور د زیږولو په خاطر د میندو ځورول، او حتی په دې نږدې وختونو کې یوه مور په دې خاطر د خپلې کورنۍ لخوا ووژل شوه چې ولې لور زیږولې ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې کوم رول لري؟ دا موضوع له طبي او اسلامي اړخه څنګه ده؟ او که په یوې مور د کورنۍ لخوا د لور د زیږولو په خاطر فشار راوړل کیږي، دا ډول چلند د مور او ماشوم پر روغتیا څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟ د دې ونۍ د نیمې نړۍ خپرونه مو د ښځو پر وړاندې د همدې تاوتریخوالي د زیاتېدو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده. په دې بحث کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه نجم السما شفاجو او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې علمي غړی استاد نورالله کوثر سره مېلمانه دي. او همدارنګه مو بحث ته افغان روانشناس شرف الدین عظیمی هم رابللی چې تر اوسه یې تشریف نه دی راوړی، خو خپلو دوو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې غواړم استاد کوثر له تاسو دا وپوښتم چې په هغو کورنیو کې چې یوه مور لور وزیږوي، د کورنۍ ټول غړي مور ملامتوي، دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله انسان ته ارزښت ورکړی او دا انسان فی احسن تقویم ذکر کړی. خو دې ترمنځ اسلام د ښځو د نر توپیر په جنسیت کې او د انساني په لحاظ سره نه ده کړی. دغه وجه د قرآن عظیم شان ښځې و نارینه ته یو خطاب لري، المؤمنون والمؤمنات، او داسې سلګونو نمونې د قرآن عظیم شان بیلګې پیدا کولی شو چې هلته ښځې و نر ته یو رقم خطاب و. دې تر څنګه قرآن عظیم شان داسې ښځې ذکر کړي دي چې هغه نارینه ونه ډېرې غوره دي، لکه مریم سلام الله علیها ته الله جل جلاله ویلي وليس ذکرك الانثى، یعنی نارینه دې جنۍ په شان ته کېدلی نه سي. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله دنیا ته راغله، نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خوشحاله او خدیجه ته مبارکي ورکړه. حتی د فاطمه لاسونه رسول الله ښکل کړي دي. سره دې چې فاطمه د رسول الله لور وله، نبی علیه السلام ورته جیک سوای ده. فاطمه کوټه ته رانه ته نبی علیه السلام چت جیک سو ورته فاطمه لاسونه ښکل کړل.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، را به شو تاسو ته، په ځینو کورنیو کې چې کله مور لور وزیږوي، د کورنۍ غړي مور وهی ټکوي او ناوړه چلند ورسره کوي، دا موضوع د تبابت له پلوه څنګه ده؟ آیا مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول لري؟
لومړی د ټول نه باید وایم چې د جنسیت په تعینولو کې مور رول نه لري. که د طبي او ساينسي له نگاهه خبرې وکړو نو د مور په تخمه کې ایکس ایکس کروموزومونه دي او د نارینه په سپرم کې ایکس وای کروموزومونه دي. نو د ښځې د خوانه چې راځي دواړه ایکس دي، که یو ایکس هم راشي جلی ده که بل ایکس هم راشي جلی ده. نو که نارینه تخم ته فکر وکړو یو ایکس لري یو وای لري، که ایکس راشي جلی ده که وای راشي نو هلک ده. نو دلته وینو چې د هلک د نطفه په جوړولو کې مستقیما نارینه رول لري.
ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ چې د مور انجلۍ پیدا شي له زچه میرمنې سره ښه چلند نه کوي، ښه خواړه نه ورکوي، او دا ډول چلند د مور پر روغتیا څومره ناوړه اغېزه کوي؟
د زچګۍ دوران ډېر یو حساسه دوره ده چې ښځې ته ډېره زیاته پاملرنه وشي، خوراکي مواد ورته ښه پوره ورسول شي، او همچنان د دې اعصابو ته یا روح روان ته باید ډېره پاملرنه وشي چې خفګان پې باندې رانشي. ډېری داسې ښځې شته چې د زچګۍ په دوران کې چې اعصاب فشار لاندې راځي، خدای مکه، بیا دوی زی ډېر هغه پیشرفته عصبي تکلیفونو ته چې حتی خدای مکه د کوما خواته ځي، د لیونتوب خواته ځي، خپل ماشوم ته تی نه ورکوي، خپل ماشوم غواړي چې ووژني، دغسې مشکلاتو سره مخ کیږي. نو د حامله دارۍ او د ولادت په پروسه کې یا د زچګۍ په پروسه کې هیڅ فرق نشته د هلک او د جلۍ. زه داسې یو کس پیژنم چې د ښځه لاس غځولی چې د غوری نه غوښه ځان ته واخلي، او د کور مشر لاس نیولی ده چې ته حق نه لري چې د دې غوښې نه استفاده وکړې چې ته لورګانې زیږوې. نو دې کې ښځه څه معلوماته ده چې خپل د وجود هغه ضرورت پوره نه کړي.
مننه ډاکټر صاحب. استاد کوثر، لکه څنګه مو چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې واورېدل چې د جنسیت په ټاکلو کې مور کوم رول نه لري، دا نارینه ده چې د ماشوم جنسیت ټاکي، دا موضوع د اسلام له نظر څنګه ارزوي؟
اسلام هم د څرقم چې نننی ته ثابته کړې ده، اسلام نسبت د نسب لار ته کړی. قرآن عظیم شان کې ډیر زیات د آیاتونه دي چې نسبت د تعیین د جنسیت نارینه ته سوی ده، که دا نارینه کار ده، ښځه یو زمینه ده، یو بستر ده لپاره د رشد د نطفې، کله چې دغه اسپرم او اول خپل منځ کې هم اخته کیږي، هغه یو زمینه خپل توان لري، هغه خپل توان اختیار کیږدي، دا د نارینه له خوا نه ده. او الله جل جلاله څه مقدر کړي دي د ته، که نارینه یې که ښځینه یې، چې الله څه شی مقدر کړي هغه به حتما راځي. نو دا جنسیتي توپیرونه، طبقاتي توپیرونه دا په اسلام کې نشته، ځکه اسلام د توپیرو دین نه ده. اسلام د وحدت او د یووالي دین ده چې انسانانو ته په یو نظر باندې ګوري. خو متاسفانه موږ له اسلام نه هم بی خبره یو، او هغه قوانین چې د ښځې په هغې کې عزت خوندي دغه نه هم بی خبره یو.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، په نننۍ نړۍ کې په ډېرې اسانۍ معلومیږي چې د مور په ګېډه ماشوم هلک دی که نجلۍ. مثلا که ماشوم نجلۍ وي، مور ته هیڅ توجه نه کیږي. دا موضوع د مور پر روح روان څومره اغیزه کوي؟ آیا دا ډول فشارونه پر ماشوم هم څه اغیزه کوي؟
کله چې جنسیت تعین شو چې یعنی هلک ده، نو د ښځې ته ښه پاملرنه کیږي. نو که چیرته جلۍ وي، بیا دې ته توجه نه کیږي. ما کتلی دي داسې ښځې ده چې ورته ویل شوي دي چې ماشومه د نجلۍ ده، بیا د خسرګنۍ د خوانه، حتی د دې خپلې ښځې د خوانه وایي زه څه کوم، نجلۍ ده، نه یې معاینات کوم، نه دوا ورته اخلم، نه یې ډاکټرې ته راولم. که چیرته دغه ښځه ډاکټرې ته نه راوستل کیږي، ورته پاملرنه نه کیږي، نو مستقیماً د دې ماشوم هم په خېټه کې هماغه احساسات ورته نقل کیږي. که چیرته دا مور خوش خوشاله وي، په آینده کې ماشوم ډیر یو مهربان ماشوم راځي، ډیر عاطفي ماشوم راځي. او که چیرته یو مور د حاملګۍ په دوران کې ډیره خفه وي، ښه خواړه یې نه خوړلی، هر هغه کارونه چې په مور باندې شوي دي او د مور د خفګان او د جګرخونۍ سبب شوی ده، نو دا مستقیماً په ماشوم باندې اغیزه لري.
درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې به د ځینو میرمنو خبرې واورو چې کله په یوې کورنۍ کې د مور لور پیدا شي څه ډول چلند ورسره کیږي.
کایلور پیدا سواله دی خواته د نارینه دروازه نه ور خلاصوي، ورته وایم نست چیرې یک شې دی پیدا سره څوک یې خزه مې کمینه ای لوري پیدا ده زبلای نه وی اته پاسانی هغه لنګ خځه ته څوک پاسانی غوخه نه راوړي.
دا د دغه یو لسونه پیدا دی او یکه بچای پیدا سوی د نارینه خو چې پیدا شي هغه دی غای سوري واجل کی پیدا سواله جما دان ګور لګ وجود کې خانه ده لګ دشه خلخانه خانه راځي.
دانی لورګانې مې دي غوسه یې جنگ کوي وایي چې ولې زوی نه راځي زه ماشوم نه راوړم زه خپله مرضي ښځه شوم ضعیفه شوم یو څو کالې ماشوم نه راوړم وایي که مړه شوې مړه به یې وایي که پاتې شوې ماشوم به ته راته راوړم ته تو لورګان راته راوړې زما وسه چاره نه کېږي چې ځان ته بله ښځه وکوم.
استاد کوثر ویل کېږي چې که په یوه کور کې نجلۍ پیدا شي نو په هغه کور کې څلوېښت ورځې د الله تعالی لخوا نور ورېږي، نو ولې ځینې د لور په زیږیدو خفګان کوي؟ آیا دا له خدای پاک سره یو ډول ضد نیول نه دی او د خدای جل جلاله په کارونو کې دخالت نه دی؟
او دا یقینا له الله سره ضد ده چې شریعت څلوېښت ورځې یا د دې معادل نور او رحمت په هغه کورنیو کې چې هلته جنۍ دنیا ته راځي. نو که څوک دا بدشګومي نیسي او ښځه تحقیر و توهینې دا په حقیقت کې په خدای باندې اعتراض ده او په خدای جل جلاله باندې نقد ده او انتقاد ده او الله جل جلاله بری ده له دینه، ځکه د الله حکمتونو تقاضا ده ده چې یهب لمن یشاء ذکورا و یهب لمن یشاء اناثا او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. الله چاته زوی ورکوي، چاته لور ورکوي، چاته دواړه ورکوي، او بعضی مطلق عقیم ګرځي. دا اقامت هم په نارینه کې سته او هم په ښځینه کې سته.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، را به شو تاسو ته. لکه څنګه چې موږ او تاسو ته معلومه ده، په نننۍ نړۍ کې د طبابت په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. داسې یو څه امکان لري چې د مور په رحم کې د ماشوم جنسیت ته تغییر ورکړل شي؟
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی، ډیر پرمختګ کړی دی، هر څه امکان لري. لکه په لندن کې پسه جوړ کړی و اول ځل، نو کولای شي چې پسه جوړ کړي، انسانان جوړ کړي. په امریکا کې نارینه حمله داره کړې وه، تجربه یې کړې وه چې ودرېږه چې نارینه هم عمله داره کېږي، یعنی هغه یې عمله داره کړې وه، بیا هغه عملیات شو، ښه ماشوم نړۍ ته راوړ. یعنی جندر سلیکشن اوس کېږي چې یو څوک ځي وایي چې زه غواړم چې جلۍ ولرم یا هلک ولرم، نو هر څه امکان لري.
او ډاکټر صاحب، په هغو مواردو کې چې مثلا کورنۍ له مور سره د ماشوم د جنسیت په خاطر تاوتریخوالی کوي، که ماشوم ته د مور په ګېډه کې تغییر ورکړل شي، یعنی دغه کړنه به څومره زیان ولري او څومره به د ټولنې په نقص تمام شي؟
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی، ډیر پرمختګ کړی دی، هر څه امکان لري. اما دا چې د خدای تعالی په کارونه کې ګوتې وهل، هغه یعنی د بشري نظام کې یو بې نظمي اچول دي. که چیرته د انسان پشان انسانان جوړیږي، نو دغه مشابه شخص کولای شي چې ډیر جرمونه وکړي، ډیر یعنی داسې خرابیان راځي چې د الله تعالی نظام خرابوي، هغه نظام د مملکت خرابوي، چې بیا بعد لاغې نه دغه حکومتونه هم پښیمانه شو چې نه یاره مونږ د الله تعالی په نظام کې به ګوتې نه وهو د دې لپاره چې زمونږ انساني قوانین بې نظمه کوي. نو ځکه دې کې یو مانع ایجاد شوه.
مننه ډاکټر صاحب. استاد کوثر، له میندو سره دا ډول ناسم او ظالمانه چلند د ختمېدو لپاره څه کول پکار دي چې دا ډول کړنې بلاخره له منځه لاړې شي او کورنۍ د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې ژوند وکړي؟
زه هغه پیغام لرم چې پیغمبر علیه السلام د ژوند په آخره ورځ ویلې: استوصوا مني فی النساء خیرا. د ښځو په حق کې لمانه د خیر توصیه واورئ، د نیکي توصیه واورئ، او وروسته لمانځه نه وایي چې الصلات وما ملکت ایمانکم. نو په دې طبقې باندې باید شفقت وسي، رحمت وسي، ځکه دا الله جل جلاله د خپل رحمتونه دوی ته ډیر رحمت ورکړی. په دې باندې باید انسان ویاړي، او هغه دوه رحمتونه چې الله د ته په نصیب کړي دي، زوی په نسبت یو رحمت د لور دوه، دا د الله جل جلاله یو لوی نعمت وګڼي او په دې باندې خپل ژوند برابر کړي.
درنو مېلمنو، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغلی او په بحث کې مو ګډون وکړ. خوشاله
یم.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/